Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شیبه د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1400 لمریز کال د حمل اتمه او د 2021 میلادي کال د مارچ 9 د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سولې د بهیر د چټکتیا لپاره ترکیه ته تللی. په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاری وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. پیل په خبرونو کوو. نامعلومو وسلوالو د پکتیا د سیناف څارنوالۍ څارنوال وواشه. د روغتیا وزارت وایي د کرونا د نوي بڼې و پیښې ثبت کړي دي او د بیلاروس پولیسو پرون 200 تنه ونیول. د خبرونو تفصیل. د پکتیا د استیناف څارنوالۍ یو څارنوال عتیق الله دولت زی تیر ماښام په وسلوال برید کې ووژل شو. د پکتیا د والی ویندوی عبدالرحمن منګل د دې پیښې په اړه آزادي راډیو ته وویل، ماښام شاوخوا 6 بجې د پکتیا د استیناف څارنوالۍ پر یوه څارنوال عتیق الله دولت زی چې له دندې څخه د کور په لور روان و، د مرکز ګردي ښار د خوس په لاین کې برید وشو. له بده مرغه په دې پیښه کې ښاغلی دولت زی ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت د اکثرو نورو هدفي وژنو په شان چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کرونا وایرس د نوي بڼې 9 قضیې ثبت شوي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې وایرس نوي بڼې د جینو ټایپک وبخشي د جینو ټایپینګ لابراتوار په مرسته تشخیص کړي دي. د امیر روغتیا وزارت ویندوی دستګیر نظری تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا لابراتوار په لومړي ځل پرون په کابل کې افتتاح شو.
همزمان که ما ایره شروع کردیم
لدی سر هم محاله چې موږ دا لابراتوار فعال کړ، لیولس بلګو څخه چې لننګرهار اخیستل شوی وو و پیښې مثبت وي او هغه هم د وایرس هغه بڼه چې په انګلستان کې خپور شوی وو.
په بریتانیا کې د کورونا وایرس نوی بڼه د تیر کال په دسمبر کې وپیژندل شوه. په راپورونو کې د روغتیایي متخصصانو په قول ویل شوي چې د کورونا دا نوی بڼه تر مخکینۍ هغې له 50 تر 80 سلنې چټک خپریږي. د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ سیالیو په دوام کې د کابل استقلال او د جبلو سراج پروان لوبډلې نن سیالي کوي. په پرونیو لوبو کې د کابل استقلال د خوست اتلانو کلوب ته د 3-0 کې په 0 ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشعف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالیو دوهم پړاو په بلخ او هرات ولایتونو کې کیږي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د برما د واکمن رژیم مشر روسیا د دې هیواد یو رښتونی ملګری وبلله. جنرال من انګ هالینګ د سرګردونی د شنبه په ورځ د برما د وسلوالو ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې وکړي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومین په دغو مراسمو کې ګډون کړی و. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس د راپور له مخې روسیې د مارچ په 6 د برما له پوځ څخه له ملاتړ خبره کړې وه. په دفاعي چارو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې ډېرې شوې دي. مسکو برما ته د پوځي روزنې او د وسلو په پلورلو کې همکاري کوي. انټرفاکس یاتوي الکساندر فومن برما د آسیا په سطح د روسیې یو رښتونی متحد او ستراتیژیک ملګری بللی دی. ډیپلوماتان وایي اتو هیوادونو لکه روسیې، چین، هند، پاکستان، بنګلادیش، ویتنام، لاووس او تایلند په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره خپل استازي برما یا میانمار ته لیږلي وو، خو یوازې روسیې د وزارت په کچه استازی لیږلی وو. دغه مراسم داسې حال ولمزل شول چې په ټول هیواد کې د پوز پر ضد د خلکو اعتراضونه دوام لري. په همدې ورځ د پوز په ډزو د ماشومانو په ګډون د لشتلژن نیوی اعتراض کوونکو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د برما د کړکیچ په اړه وروسته یو راپور هم لرو. د بیلاروس پولیسو پرون په مسک ښار کې نږدې 200 کسان ونیول او مخکې تر دې چې د مارچ د 28 تازه اعتراضونه پیل شي لارې کوڅې محاصره کړې. دا اقدام داسې مهال کیږي چې تر څو میاشتو ځپنو وروسته په بیلاروس کې اپوزیسیون د نویو اعتراضونو د پیلېدو ژمنه وکړه. دا اعتراضونه لومړی په اګست میاشت کې له هغو انتخاباتو وروسته پیل شول چې الکساندر لوکاشینکا پکې ځان بریالی وباله، خو په بیلاروس کې هم اپوزیسیون او هم لویدیز وویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. هغه مهال سلګونه زره کسانو لارو کوڅو ته مخه کړه، خو د ساړه ژمي او د حکومت لخوا د ځپونکو اقداماتو له کبله دا اعتراضونه کم شول. د نیکستا په نامه د اپوزیسیون پر ټیلیګرام چینل چې د دغو مظاهرو د تنظیم لپاره کارول کیږي، د دې چینل 1,000,000 خوښونکو ته وویل شول چې دا به په روان کال کې په بیلاروس کې لومړنۍ لویا مظاهره وي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د اساسي قانون د محکمې دوه قاضیان له دندو لرې کړل، او په دې سره د اختلاس ضد اصلاحاتو په برخه کې له سترې محکمې سره اختلافات لا ډېر شول. ولسمشر زیلینسکی د مارچ په 28 په یو فرمان کې د اوکراین خپلواکي او ملي امنیت ته د ګواښ د دوام په تور د اساسي قانون د محکمې مشر الکساندر توپیتسکی او یو بل قاضی الکساندر کاسپیدین لیری کړل. دواړه قاضیان د پخوانی روسی پلو ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لخوا ټاکل شوی ول.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای سوریس د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه 2. هرات اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 10 ټیټه 9. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 9. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخه لوړه درجه 18 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 10.
زموږ شغله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې به واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي د سولې بهیر د چټکتیا لپاره ترکیه ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمائندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه خبري کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټول یو خبره ده.
د اوبو د تنظیم اداره وایي دوه نور لوی بندونه په بشپړېدو دي.
د کمال خان روستا د شاه واروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
د تعلیمي کال په پیلېدو سره د پوهنې وزارت د کورونا د اندیشنو په جواب کې وایي
او تر څنګه د عام روغتیا د فارښتنو د تدقیق په برخه کې هم لیکونکو څخه هیله کړي چې پر ځکونکو پام ولري.
د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتن هم کوو. مخه تر دې چې د خبری مجلې لومړی خبری مطلب در وورو، یو تاسو کوم هغه در چې نن د مارچ 28 ده. په پیل کې مې د مارچ 9 وویل چې د دې تیر وطنې لقبله زما معذرت ومني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو استازي زلمی خلیلزاد د ترکیه او سیمې په لور سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغانستان د سولې د خبرو ګړندی کول او په دې هیواد کې د جګړې ختمول دي. تمه ترکیه په اپریل میاشت کې د افغانستان د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي زلمی خلیلزاد ترکیه او سیمې ته سفر پیل کړ. د رویټرز خبري ایجنسی راپور لمخې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي چې پر طالبانو او افغان حکومت فشارونه راوړي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه تر ټاکلې نیټې د مخه پر سولې موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په ویلې کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په خپل لومړنۍ هڅو کې دواړه لوري یو سیاسي توافق ته هڅوي چې تلپاتې اوربند او سولې ته لار هواره شي. ولسمشر بایدن د پنځمه پر ځوول چې د تخنیکی دلایلو لپاره د میټر لمړی نیټه پوری افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل به ګرانوي، خو هغه زیاته کړې چې ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې نه شي. طالبانو د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په خبرګون کې ویلي کټول بهرنی ځواکونه د امریکا او طالبانو د تړون سره سم د میتلمړي نیټه افغانستان ونوزی پر وړاندې به جنگ دوام وکړي. په همدې حال کې نیویر ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا استخباراتي ادارو جو بایدن ته ویلي ک امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د جګړې د شکیل خو ترمنځ د واک ترویج د مخه ووځي، طالبان به ډیره برخه په دوو یا دریو کلونو کې ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پرون د دې موضوع په خبرګون کې په کابل کې خبریالانو ته وویل
هم آمادګۍ کې وزارت دفاع او داخله
ټول چمتووالی چې د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونه یې نیسي په همدې دلیل دی چې د داسې وضعیت مخه ونیسو چې استخباراتي ادارې خبرداري ورکوي او همدا چې د سولې پر لور ولاړ شو. بیا هم پر طالبانو غږ کوم که سوله غواړی همدا یې وخت دی راشئ. که داسې پلمې لټوئ چې جګړه دوام وکړي او افغانستان د کورنۍ جګړو او د بهرنیو تروریستانو مرکز شي نو دوام ورکړئ، او که نه غواړئ نو همدا فرصت دی، وخت مه ضایع کوئ.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق لمخې د تیر کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحې کې د سولې مقدماتي خبرې پیل شوې، خو دا خبرې له شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ځنډ پرمخ ځي. زلمی خلیلزاد د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره شاوخوا یوه میاشت مخه د افغانستان د حکومت مشرانو، د دې هیواد یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ته یوه طرحه وړاندې کړه.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ترکیه ته روان شوی، هغه هیواد چې په لنډو ورځو کې به د افغانستان د سولې لپاره د یو کانفرنس کوربه وي. د دې غونډې په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چې هلته به یو نوې طرحه وړاندې کړي. حمدالله محب په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکوي. محب دا څرګندونې پرون په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبه په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یوه خبره ده، په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره دا ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي، د دې نه مخکې چې مونږ طالبان ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې باصلاحیته پلاوی واستوي، نه جنگي او بې واکه پلاوی، تر څو خبرې ښې پایلې ورکړي. طالبانو د ښاغلي محب دې څرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. ښاغلي محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوحې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړلې وه چې طالبان سولې ته غاړه کیږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوحې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هیڅ ربط نه لري. یو خو هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر هم یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کیږدي.
ښاغلی محب دا خبرې داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړې دي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي دي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمېر د 2022 میلادي کال تر جنوري پورې غځوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایدن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي ښایي طالبان په 2-3 کلونو کې افغانستان ونیسي. دغه ورځپاڼې دا خبر د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې کچیر تا طالبان پا حضور افغانستان و نیسی القاعد شبکی تا با اجازه ورکلی چه بیا پا افغانستان که سر منظم سی ارگه هموایی چه طالبانو لالقاعده دل سر خپلی اریکی ندی پری کردی در جمهور اسم رستیالو بیان دوخان مینپال شنبه پر از ازادی راژیو تا اویل چه لالقاعده سر دا طالبانو دا اریکو نپری کردن افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو گواخته
ازادی راژیو خبری مجله هوری
اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا استخباراتي بنسټونو د ولسمشر جو بایډن ادارې ته له افغانستانه د ځواکونو د وتلو د عواقبو په اړه اطلاع ورکړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه استخباراتي ادارو ویلي چې امریکا افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک له ویشه مخکې دغه هیواد پرېږدي، طالبان ممکن دوه درې کاله وروسته زیاتې برخې لاندې کړي. په مطلب کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکل شوی که طالبان کنټرول په لاس کې واخلي افغانستان کې به د القاعده شبکې پیاوړتیا ته زمینه برابره شي. هغه شبکه چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 خونړیو بریدونو مسؤوله ده. د امریکا او طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د همدې کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو په دې شرط چې طالبان له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي. خو تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره پنجشنبه وویل د مې تر لومړۍ نیټې به د ځواکونو ایستل له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن وي. د بایډن دې خبرې بیا د طالبانو غبرګون پارولی. دې ډلې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ که د مې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ونه وځي په وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي. د بریتانیا اوپن ډیموکراسي آنلاین خبرونې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو مقاله خپره کړې. د مقالې لیکوال ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل هم لکه د دغه هیواد د جګړې په څیر یوه پیچلې موضوع ده. د لیکوال په باور د جو بایډن اداره لیواله ده چې خپل سرتیری وباسي، خو په واشنگتن کې سلاکاران بایډن ته خبرداری ورکوي چې طالبان به بیا فعالیت ډیر او القاعده او داعش ته به د آزادو عملیاتو زمینه برابره شي. مقاله کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان سوبکو خبرداری ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان وسلوال ځواکونه چمتو نه دي چې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. مقاله کې راغلي د طالبانو او القاعده ګواښونو ته په کتو امریکا ممکن خپل ځواکونه افغانستان کې پرېږدي، خو لیکوال دا خبره هم راپورته کړې چې افغانستان کې شل کلن حضور د امریکایانو زړه ورخوړلی. د مقالې په یوه برخه کې د جو بایډن هغه خبرې راخیستل شوې چې ویلي دي راتلونکی کال به د دوی سرتیری افغانستان کې نه وي. خو د مقاله لیکونکي په وینا کله چې بایډن سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړي خبري کانفرانس پر مهال دا خبره وکړه، ورسره هم مهاله د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر جنرال ریچارد کلرک کانګرس ته وویل افغانستان کې د طالبانو ګواښونو ته په کتو د دوی د ځانګړو ځواکونو حضور اړین دی.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدا په حال کې دي. د دې اداره ویندوی نظام الدین خپلواک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9.5% پای ته رسېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
له کمال خان بند وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپل اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لستر او بارزښته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو عروس بند د هندیانو لخوا د 53 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوې دي. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 44 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند کې کجکی، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنیدره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو عروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خبرو شوې او راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیاڼی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول د دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د بارانو او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا به هغه بندونه چېرته د باران اوبو د سیلاب اوبو سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي، دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېر زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,400,000 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میګاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیزې چارې په لومړي ځل په 1945 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې، خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیون ډالر زیات لګښت راغلی.
په افغانستان کې د ښوونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د کووید 19 ناروغي کمې شوې خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نور حل په دې راپور کې.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوې ښوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په ښوونځیو کې روغتیایي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه ماسک نه اچول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیایي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي.
کرونا پر کوم وسایل چې دیا مونږ ته لسه ته نه درو کړل شي، کوم مزدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نخپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکش خوسته، نور کوم غریبون چې دی ریواس نشتا هغه دغه شپسم پوکي کینې، نور کوم مونږ سره دولت طرفه کوم انکاري نه ده شوی چې مکتب تر کړل شي.
سو رزق یې چې وانځي شروع شوی دی، اما بدبختانه هیڅ نو تدابیر د کرونا وایرس پاره نه نیول شوی. شاگردان طور سرجام دی موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاند نجیبې آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل سوي دي.
موږ د خپل تعلیمي حواسات له لارې او څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقریباً عملاً د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده، خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایروس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی آریان دغه شان وویل چې عامې روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږۍ په ښوونځیو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید ورسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات را نه کړل. په دې وروستیو کې ښوونکو ته د کورونا وایروس ضد واکسین کول هم پیل سوي. د پوهنې وزارت چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 1.5% ښوونکو ته دغه واکسین تطبیق سوي دي. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایروس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تک کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایروس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي، خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نه شو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
شرایط فعلا خوب است.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوې ښوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایروس له درېیمې څپې را رسیدو مخکې دي د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برما یا میانمار کې د پرونیو اعتراضونو په لړ کې د پوز په ډزو د لشتر لژه یو سلو څوارلس کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. راپورونه ښیي چې په وژل شویو کې ماشومان هم شامل دي. دا کسان د شنبې په ورځ داسې مهال ووژل شول چې د تیرې میاشتې پوځي کودتا څخه را په دېخوا په ټول هیواد کې د پوز په وړاندې اعتراضونه دوام لري. نور تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د مارچ وشتمه په برما یا میانمار کې د پاوز پر ضد اعتراضونو په ترڅ کې تر ټولو خونړۍ ورځ بلل سوې. رویټرز او اسوسییټډ پرس خبري اژانسونه ویلي تر سلو ډیر کسان چې ماشومان هم پکې شامل دي په دې ورځ ووژل سول. د برما پولیسو او سرتیرو د قهرجنو مترزینو د خورولو لپاره له وسلو ځواک څخه کار واخیست. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې خبره سوي ویډیو کې د میانمار ځواکونو ښکاری چې د محافظتي دیوالونو تر شا د اعتراض کوونکو پر وړاندې ډزې کوي او مترزین هم خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د برما پاوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د رویټرز د راپور له مخې له دې شمیر سره د روانو اعتراضونو له پیل راهیسې په دې هیواد کې د وژل سوي مترزینو شمیر تر 310 سو. د مترزینو د خورولو لپاره د وسلوال ځواک کارول د لویدیځو هیوادونو له سختو انتقادونو سره مخامخ سو. دغه راز ملګری ملتونه وایي دا راپورونه ټکان ورکوونکي دي. دغه سازمان زیاتوي په شاوخوا څلوېښتو ښارونو کې سلګونه نور کسان ټپیان سوي دي او ډېری نور هم نیول سوي دي. د امریکا سفیر توماس واج د په یوې لمې کې ویلي چې دا وینه تویدنه وحشتناکه ده او زیاتوي چې د میانمار خلک په ښکاره وایي چې نه غواړي د پوز تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویلي چې د بې وسلې ملکی خلکو او ماشومان وژل د ټیټوالي یو نوی ډول شي. په همدې حال کې د برما یا میانمار لپاره د اروپای ټولنې پلاوی بیا وایي دغه شنبه به د وحشت او بې حرمتۍ ورځې په توګه د تل لپاره پاتې شي. دا پیښه په هغه ورځ سوي چې د میانمار پوځ په دې هیواد کې د وسلوالو ځواکونو ورځ ولمانځله. د پوځي حکومت مشر جنرال مین آنګ هالینګ په همدې مناسبت د پوځي پریډ پر مهال په وینا کې وویل چې پوځ به خلک خوندي کړي او د ډیموکراسۍ لپاره به مبارزه وکړي. نوموړي په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ژمنه تکرار کړه خو وخت یې ونه شو. هغه دا هم وویل چې پوځ له ټول ملت سره د یو لاس کېدو په هڅه کې دی چې د په وینا ډیموکراسي خوندي کړي. د پوځ مشر زیاته کړه چې د خپل غوښتنو لپاره داسې تاریخچن اقدامات چې ثبات او امنیت ګواښي مناسب نه دي. د فبروري د لمړي ورځې په کودتا کې پوز د چارو واګې په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشر آنګ سان سوچی زندان کړ. له هغه ورځې د برما خلک په بیلابېلو